سلامونه ده سهار شپک بجه شویزه سفیول استانک زایم و دازادی را دغه پروگرام تخراغ لاستو این پیل پخبرونو کهو. ده هند بهرانوی چهار وزارتوی په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. د هند بهرانوی چهار وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړه لاس اخیستی دی. د هند بهرانوی چهار وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوی ډیلی کې خبر توویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. ښاغلی باغچی د سفارت ادعا چې ګواکې هند یې د فعالیت د دوام سم ملاتړ نه کوي رد کړه او ویې ویل د ده په باور دغه ادعاوې سمې نه دي. هغه دا هم وویل چې افغان سفیر له ډېرې مودې راهیسې حضور نه لري او په دې وروستیو کې یو زیات شمېر نورو ډیپلوماتانو هم دندې پرې ایښي دي. د فرانس پریس په وینا په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. هند چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پېژني تېر کال یې کابل ته یوه درې کسیز تخنیکي ټیم واسته او ویې ویل هغه به له افغانستان سره د هند پر بشري مرستو څارنه کوي. هند د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د 50,000 ټنه غنمو تر څنګ د طبي وسایلو په ګډون د څه باندې 200 ټنه بشري مرستې له افغانستان سره کړي دي. یوې څارونکي ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې بی پیلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي دی چې د هومس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا دا برید تروریستي ډلو د بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په دې پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. رویټرز د یو ائتلافي چارواکي په حواله چې د سوریې د حکومت ملاتړی دی راپور ورکړی چې په دې برید کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. خو د سوریې د روغتیا وزیر د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي د شپږو مېرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوه خانه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه مرګونی برید قصدي تراګریز برید بللی دی. زیلینسکي لیکلي د روسیې تراګري باید ودرول شي. روسي چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. اوچا دغه غوښتنه پرون په خپله اکس پاڼه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پوست کې کړې او ویلي دي تعلیم د بشر اساسي حق دی او د یوې پرمختللې او سوکاله ټولنې بنسټ دی. اوچا ویلي د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ښوونکو ته درناوی وړاندې کولو تر څنګ یو ځل بیا د نجونو لپاره د منځنیو او له هغې پورته ښوونځیو او نورو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي او هم له پوهنتوني زده کړو بې برخې شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ټیم لپاره ګلبدین نایب لوبډل مشري کوي. هغوی خپل وروستۍ لوبه چې د کوارټر فاینل یا یو اتم پړاو وه د سریلانکا په وړاندې وګټله او په نیمه پای لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. افغانستان په آسیایي سیالیو کې تر دې دوه واره مخکې هم په کرکټ کې برخه اخیستې چې دواړه وارې د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته وینا کړې.
د دې تر څنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو په غبرګون محمود خان اڅکزي ویلي
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي د هغو مشر ریکارډ موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی. دلته پولیس څه وکړي؟ مهاجر کارډ یو وخت چیرې کې دا پښتون سړی دی، د کوچ دی، دا پښتون سړی دی، دغه د دوی اردو نه درځه.
افغانان وایي چې د پاکستاني پولیسو له لاسه په تنګ دي.
سهر غوانه چې بیا نن ورځ پاکستان کې دی، ماجرین حاله ډېر خراب و. پاکستاني پولیسو د افغان ماجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل وهلې کول.
په کندهار کې د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې.
پام کې دروشه د څلورو آبدو موږ دغه د رغونې افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګنبده ده، د احمد شاه بابا ګنبده ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږیست. راځو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای اوس د دې وخت رسیدلی چې د خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفاده دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي اتصال په مرکز بدل شي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې په وینا کې کړې دي. د هغه د خبرو یوه برخه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې دي.
د دې تر څنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات دي.
هغه ویل حکومت یې چمتو دی چې د چین په توافق او همکارۍ د واخان پر کوریدور کار پیل شي. چین د 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو رسیدو راهیسې ورسره ښې اړیکې پاللې او تیره میاشت هم کابل ته خپل نوی سفیر واستوه چې د طالبانو سرپرست حکومت یې رسمي او تود هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چین ته دا لومړنی سفر و. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو پر پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت بحث کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې په تړاو د غبرګونو په دوام د پاکستان د عوامي ناشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په غیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د پاکستان د کورونی چارو وزارت د سه‌شنبې پر ورځ اعلان کړی چې ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر پایه د پاکستان له خاورې ووځي، کنه دوی به په زور وباسي. نور حال په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري واورې.
د پاکستان د حکومت دغه اقدام په وړاندې د غبرګونونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په هغه هیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. هغه په یوه ویډیویي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه کې ایښي ویلي، اکثره هیوادونه بهرنیو اتباعو ته چې ډېر کلونه یې په خاوره کې اوسېدلي تابعیت ورکوي، خو د ده په خبره پاکستان کې خبره بل ډول ده. دلته افغانان په یوې یا بلې پلمې ځورول کېږي.
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي د هغو مشر ریکارډ دی، موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی. دلته پولیس څه وکړي؟ مهاجر کارډ یو وخت چیرې کې دا پښتون سړی دی، د کوچ دی، دا پښتون سړی دی، دغه د دوی اردو نه درځه.
د پاکستان د مخات حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیشن بی پورز لې 1,000,000 ولک زیات افغانان ته چې په وینا په پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړ چې د روان نومبر میاشتې تر پای له دې هواد ووځي کنه په زور به وېستل شي. د پاکستان دغه اقدام په هغه هواد کې ډیری افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د افغانانو د زورولو لړۍ تیزه کړې ده.
زهر غوانې چې بیا نن ورځ پاکستان کې دي ماجرین حالت ډېر خراب و. پاکستانی پولیسو د افغان ماجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل وهل یې کول او حتی په ښځو او ماشومانو باندې رحم نه کول ټول یې تانې تبول او ورته ویل چې صرف درې ورځې وخت لرئ چې کورونه خالي کړئ.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ترانس سومالیا د فورم په څنډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د وزارت پرون پنجشنبه په خپله اکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې ښاغلي جیلانی په دې کتنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان پر ژمنې ټینګار وکړ. په دې اړه چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې وکړې کنه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر جوړېدو پورې له خپل پاکستاني سیال سره د متقی د کتنې او ترسره شوو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان نه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو د ورورګلویز او ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نور بنسټونو هم غبرګون ښکاره کړی او د اسلام آباد دغه پریکړه ناسمه بللې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپا پارلمان پرون په افغانستان، چچنیا او مصر کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط باندې درې پریکړه لیکونه تصویب کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط باندې د اروپا د پارلمان غړیو اندېښنې او خودي او ویل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو څخه سخت سرغړونې کړې دي. دوی په خپل پریکړه لیکونو کې د نړیوال ټولنې او اروپایي اتحادې څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي او همدارنګه ترڅنګ د افغانستان له مدني فعالانو او بشري حقوقو مدافعینو څخه ملاتړ ګړندې کړي. په دې اړه ما یو ریپورت جوړ کړی چې تر لاندې د مورسته به تاسو ته خبر کړو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونو تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه وکړي.
باندې دوه کال کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه غالي په تیر بیا خزي ونچوني. سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د دیموکراسي د قانون او واکمنۍ او یا بشري حقوقو یاد کړي. موګه د ایران د خزو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د خزي ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتیدونکو محدودیتونو سره بیره چلوي بیلګې له تعلیم او کار د هغوی منی کول دي. همدارس په ټوله کې د افغانانو د بیان ازادي، خوندیتوب او نورو بشري حقوقو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو به له شکه چې د بشري حقوقو سخت سرغړونې کوي. پر خبري اعلانو خانيو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاته کړي. وهلي تکولې دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوي هم تطبیق کړي.
شان کلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوسو وهغو خزیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوی او پکې د ساري وژنو په زور تری تم کولو، بندیانولو او غنو نور سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نو موجود. طالبانو له د اروپای پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او سرګندونې رد کړې وي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وي. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخنی ولي. نړیوال ټولنې په تیر لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره سره مرستي او همکاري تر ډیره بندي کړي او یوازې په لګه اندازه بشري مرستي د ملګرو ملتونو لاري افغانستان ته رسیږي.
د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لمړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالی به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځې سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مڅور لس نړیواله سیالي کړې دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیواله جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي راډیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ ولډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د چین د بهرنی چارو وزیر د ترانس هیمالیا فورم د دریم غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې لوي وادو وغوښتل چې یو د بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. د وانګي د څرګندونو اشاره ظاهراً هند ته وه چې دواړه هیوادونه د پولې پر سر لانجه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ همکارۍ پر زیاتوالي او خپل منځي باور ټینګار وکړ او ویل افغانستان اوس د دې ښه فرصت رامنځته کړی چې دا هیواد د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه باید یو بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. وانګي دغه څرګندونې په تبت کې د ترانس هیمالیا فورم غونډې ته داسې مهال وکړي چې له هند سره د هیواد اړیکې د هیمالیا د ختیځې برخې پر سر کړکېچنې دي. د غونډه د نیانګ شي په ښار کې چې د هند له اروناچل پرادیش ایالت یو 180 کیلومتره لرې دی او پیکینګ هغه د تبت برخه بولي جوړه شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې موږ باید متقابل احترام او باور ته غاړه کېږدو، په ګډه سیمه ییز یووالی وساتو او د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړو. د چین او هند ترمنځ اړیکه په 2020 کال کې له سرحدي شخړو وروسته چې شل هندي او څلور چینایي سرتیري پکې ووژل شول ترنګلې شوې. روان کال د چین د هغې نقشې خپرولو هم هند په غوسه کړ چې پکې د هیمالیا په ختیځه برخه کې د هند اروناچل پرادیش ایالت د تبت جنوبي برخه بولي. هغه جلا غوښتونکي سیمه چې د چین تر کنټرول لاندې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ترانس هیمالیا په دې دوه ورځني فورم کې چې پرون پنجشنبه پای ته ورسېد، افغانستان، پاکستان، نیپال او منګولیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو ګډون کړی و. د هند استازي لکه د دې فورم د مخکنیو د 2013 او 2019 کلونو د غونډو په څیر په دې غونډه کې هم ګډون نه و کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترانس هیمالیا د فورم یو ګډونوالو، هغه د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیمې شریکې ګټې په اقتصادي ثبات، اوږدمهاله همکاري او خپلمنځي باور کې نغښتې دي او زیاته کړه چې ترانس هیمالیا سیمه د نفوسو او طبیعي منابعو له پلوه یوه بډایه سیمه ده او د ګډې همکارۍ په نتیجه کې کیدلی شي چې سیمه له خپلو طبیعي سرچینو او منابعو پوره استفاده وکړي. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نوموړی چین د افغانستان ښه ګاونډی یاد کړ او له دې هیواد سره یې سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ته د پراختیا ورکولو په ترڅ کې د واخان دهلیز یا کوریډور د جوړولو یادونه وکړه او ویویل موږ ته مهمه ده چې له چین سره د تجارت او ترانزیت د لا ښه والي لپاره افغانستان او چین سره وصل شي.
د افغانستان حکومت لیواله دی چې د چین په توافق او همکاري پر واخان کوریډور باندې کار وشي او د هیمالیا د غرونو لړۍ زموږ او د چین ترمنځ د جلاوالي نښه نه بلکې د اتصال مثال شي او افغانستان او چین مخامخ له یو بل سره ونښلي. دا به نه یوازې د دوه اړخیز تجارت لپاره لنډه او ارزانه لاره رامنځته کړي، بلکې د افغانستان له لارې په ګټه اخیستو چین له ایران سره او همداسې منځني ختیځ سره پلنډ او ارزانه لار وصل کېدای شي.
ښاغلی متقی همدارنګ وویل چې حکومت د چین د ولسمشر د یوه کمربند یوې لارې د نوښت او همدارنګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور ملاتړ کړی او چمتووالی ښودلی چې افغانستان د دې کوریډور یوه برخه شي. د ترانس هیمالیا د فورم د سګنۍ غونډې کوربه هغه سیمه ده چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د بشري حقونو ډلو او یو شمېر لویدیځو هیوادونو تل اندېښنې څرګندې کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په 13 اگست میاشت کې په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات په یو شمیر چینایي چارواکو د ویزې بندیزونه په دې خاطر لګوي چې په هغو هڅو کې لاس لري چې د شپې دولتي ښوونځیو ته په زوره طبیعتي ماشومان جذبوي او په دې توګه غواړي د طبیعت دودونه له منځه یوسي. خو پیکنګ دغه ادعاوې په کلکه رد کړې دي. چین د طبیعت په څنګ لوري شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي هم له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. لومړی به له فریدی سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ رسپانې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه د دې هیواد د موقت حکومت پریکړې ته په اشاره لیکي. په پاکستان کې افغان کډوال چې په تیر حکومت کې څارنوال وای په تیرو څو میاشتو کې څلور ځلې د اوسېدو ځای بدل کړی څو ونیول شي. دا واشنگتن پوسټ په ټکو د افغان د هغو طالبانو څخه چې د دوی وسلوالي د زندانونو د میلو تر شا چولی نه تختی بلکې د پاکستان له پولیسو تختی چې دوه کال وړاندې ورته پناه وروړې وه. واشنگتن پوسټ وړاندې وایي د دې افغان ویزه پای ته رسیدلې او دې ته سخت اندېښمن دی چې د خپلې میرمنې او پنځو ماشومانو سره زندان یا کابل ته ونستول شي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبې په ورځ د اکتوبر په درېمه په دې هیواد کې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري یوه میاشت مهلت ورکړ چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وویستل شي. پاکستان ادعا کړې ده چې په دې هیواد کې د څلورویشتو بریدونو څخه څوارلسو کې افغانان لاس لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا په خپل یک شبکې دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په خبره ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د نومبر تر نومړۍ نیټې پاکستان پریږدي کنه دوی به یې په زور وباسي. د هغه په خبره دا مهال په پاکستان کې څه باندې یو میلیون اولکه غیر قانونی افغان کډوال میشتي. د پاکستان حکومت دې پریکړې ته د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو د بشر حقونو د مدافع سازمانونو خبرګون ښودلی دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي د اسلام آباد دا پریکړه تر ډیره په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ څخه نهیلي توب او د میلیونونو افغانانو د کوربتوب له اقتصادي بوج سره د اسلام آباد له زیاتېدونکې ناخوښۍ سره تړاو لري. له برېټانیا خبرېدونکې انډیپېنډنټ ورځپاڼې هم د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولی او لیکي یو افغان قهرمان پیلوټ چې د دې ورځپاڼې تر پنځه میاشتنی کمپاین وروسته په برېټانیا کې د کډوال په توګه ومنل شو اوس هم په هوټلونو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ورځپاڼې په ټوکو د افغان پیلوټ چې له طالبانو په تیښته بریالی شوی او برېټانیې ته په یوې کوچنۍ کښتۍ کې ځان رسولی و که چیرې ځان ته کور پیدا نه کړي نو له هوټله به ایستل کیږي او بې کوره به پاتې شي. دغه افغان پیلوټ انډیپېنډنټ ته ویلي ډېره هڅه یې وکړه چې یو ګډ کور یا اپارتمان پیدا کړي خو دا ډېر ستونزمن کار دی او که چیرې وضعیت همداسې مخ ته لاړ شي نو په سړکونو به پاتې شي. د جولای په میاشت کې د انډیپېنډنټ شمیرې ښیي چې څه باندې 10,000 کسان چې څه باندې 20,000 ښځې او نجونې پکې شاملې دي اوس مهال له برېټانیې بهر په دې تمه دي چې په برېټانیا کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
کندهار کې د څلورو تاریخي عبدود ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي دغه څلور تاریخي عبدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي چې د درویشتو میلیون افغانیو په لګښت به جوړ شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پنجشنبې په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي عبدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي عبداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه عبداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانیو په ارزښت به ورغول سي.
پام کې درو چې د څلورو عبیدو موږ دغه د رغونې افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګنبده ده، د احمد شاه بابا ګنبده ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی درویش میلیون افغانۍ دي. په درویش میلیون افغانۍ کې دوه میلیونه چې د خارجي موسساتو خاصه دي، یو ویشت میلیونه افغانۍ چې د اسلامي امارات خپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرقې شریفیه او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابولیز مر سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادی څخه دا خو ټول معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب د شارسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې د خیر په نظر کې ونیول سي زموږ شار هم ښکلا ورکول سي هم د سیلانیانو لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښ دي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمان درلودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثارو په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر ښه رول ولوبوي بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نوم یې علي احمد سماری د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی یم. ډیر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو دوی لومړنی هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمدشاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمدشاه بابا کور د اسونو تبیلا او نوري ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی چل جنو منډیګاک مینا برج د سپیروان غونډي میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدوت د پاملرنې غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. در کل هم تقاعد اخصاص خود تقاعد بندی در دو کال که تقاعد بندی مکاتب بندی پانتونون بندی نور دولت خود خلق و خدمت که وی دولت اگه دیش خلق یارون وی آسوده وی کار ولی رجوان لری پانتون در خلق و لرسی مکتب تا وی.
سلام علیکم در زادای را دیو کار کون که و در زدون کتر بازل سلام دمو داسې یو دولت ته امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجر و بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجر باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړو چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دی اپا عمومي اعلان کړه عمومي اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه د خدای سه وعده ده دا عمومي اپا د خدای سه وعده ده خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کوي نو چې د خدای سه دې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده غوسه خولم اړولی شي ژبه اړولی شي پارخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که انګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي ماشونه دی دي افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته 40000 څلورویشت نرکې وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو دغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نور م په خدای سپارم مخې ته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزې او شپږیزې له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول هلکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوبې له میدانه تازه خبرې پر راډیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
وخت شپږ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د هند بهرنیو چارو وزارت وی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماټانو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوې ډیلی کې خبر توویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. یوې څارونکې ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو د خبرو سره هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دی اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د اوکراین د کورونې چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه یو 50 ملکان وژل شوی دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یو مغازه او یو قهوه خانه په نښه شوی دي. او د آسیایي سیالیو پا لڑکی بنن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پایلوبه ولوبوي. دغه لوبه د آسیا جام پا لڑکی د چین په هانګجو ښار کې ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نو ورکول کیږي. موږ سره میلم دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپل د تقاعد په اړه خبر راته وکړئ چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغو اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته د کومه دوره د خدمت نه چې ده لغه نه ورسته لغه نه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي. او کدی چیرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان باندې راغلی ده په 43مه ماده د اساسي قانون 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی وسی، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې وسی، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډیر سهم د دولت وسی. که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوب شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وزه کیږي او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپل سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي. که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورثې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای شي د هغه خزه که چیرته خزه وسی د هغه میړه مثلا او اطلس کلین نتیت اولادونه که چیرته لورې میړه نی کړی دورې تر څو شي ژوندې وسی، داسې یو فرمول ده نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته دي، شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجو وګانی په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق دی دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستل چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې پدې باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بلاخره چې کله دای کار نشي کولای یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي، همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید د دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یې یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدیدي استازداري کوي، د دې حق نه یې برخورداره کوي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې هغو دوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسارې سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومانې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه، یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص ته چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دی د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډه یې مثلا لورګانې یا اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس څلوېښت پنځه کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپل واقعتیا تر آخر د عمر یو انسان ته په کار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري یا بلې خوا ته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله، مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شوله هغه د موږ مامورین دي، لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجې نه دوی پاتې راغلل په دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم د ادبلو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوي دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړه چې عمر راټیټ کړه، مثلا اصلي عمر د تقاعد پنځه شپېته و هغه تر اته څلوېښتو یا پنځه پنځوسو کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د موږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کرده او هغه په دغه 2018 و 2019 کلونو کې وشو، نو یعنی دا چې سیاسي استفاده ولا ترینه چې وی کړل په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شي ولا کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده، سره له دې چې تظاهرات وکړل ډېر غوښنه پورته کړل اما خاص توجه ورته پخوا هم نه و شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هېڅ هم نشته، حکومتداري د طالبانو وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کمه اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کېږي، بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي د دغو مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګورې دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفیده شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځانته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې وسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه وسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي لکه اندغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنی که څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنی دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي و چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنی دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي، تاسو څه فکر کوئ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته هم نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره دغه اصلي بحران منشأ سرچشمه له همدغه زندانی سي. موږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین موږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه، اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین ول دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي، نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته هغه کم حقوقې چې دي نه ورکول کېږي، نو کله چې پیسه ورنه کړل شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې له نورو مشکلاتو سره له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي یو هم د تقاعد حق دی، څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په اکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه وسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پرې نغښتې وسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنی د طالبان را تک سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې اندغه د خزو د وانډي هغه هم بیرته کم فشار نشي باید راول شي نشته د خزو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې تو شان په دې معنی چې دوی سیاسي اراده نه لري دا هغه هیوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیا او دغه خلک د دوی د اهدافو ته رسیدو لپاره یو وسیله دي نیابتي جګړې په منطقې کې د خپل قدرت ازمایښت او دې ترڅنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس هم لري نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کیږي ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي کوم استقلالیات چې ملګرو ملتونه باید ولري دغه ساز دي او سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې یا کم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه دا څه نشته په خواشینۍ سره باید وویل شي دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي بحث وکړي فشار راوړي مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او هغه اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي که د تقاعد د حق مسله وسي که د تعلیم وسي که د هر مورد نه دي دوی په اجندا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي چې دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد وه همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سی د دوی حق به ورکول سی یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټینې کی څه ډاډ دوی ته لري مسبا صاحب؟
ښه ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ته ګوره دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابته اوسي اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نشي چې دا حق نشته ده دوی حق ده دوی خدمت کړی ده په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي دې حق نه د اساسي حقوقو نه که هغه د مزد حق اوسي د کار حق اوسي یا د هر حق اوسي نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي ځکه دا یو ثابته موضوع ده دا د دو حق ده او لازم ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده چې حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه معمولا په عمل کې رسېده کنه تیوري دا وایي چې حق له نهادونه چې رامنځته کیږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي خو په عمل کې به داسې نه ده نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه هغه مدني فشارونه چې لازمه دي هغه رضافکي خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې د دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا یې مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده او هم په اخلاقي لحاظ هم په اسلامي لحاظ یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي په دو باندې باید زړه سوی وشي دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هېڅ چاره نه لري او د موږ غوښتنه ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه دوی له یو دوکاندار نه په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي په هغه مغه رقم سره دي په هغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي ځکه دوی بیچاره دي دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده دوی زاړه شوي دي زړښت ته روان دي دوی بل هیڅ لار نه لري خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي هغه چې یتیمان لري هغه چې معلوله دي معیوبه دي او بله هیڅ هیله نه لري بله هیڅ چاره نه لري نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده هم له حقوقي لحاظ یعنې په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته ستونزه خو داده چې دا حق دوی ته نه ورکول کیږي دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کی د ولس په زړونو کې ځای پیدا کی د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی. نو ولس همدغه ده، همدغه بېوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي، او پرته له دې چې په رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی پخپله دوی ته هم لازمه ده چې، یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت، نو عمري عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي، او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. نو دا خو به ډېره نازواني بې عدالتي وشي چې دوی د خپل د تحریک پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده دوی ته حسي امتیازات ورکړي، او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومیي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه مهرباني.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوق پرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوه. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری.
زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي. زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی خوبونه مرور دی شوګونه ستړي شوی خوبونه مرور دی شوګونه ستړي شوی زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی
نړیوال
جام افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 منټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي
دواړو لوبډلو تر دې د مڅور لس نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالي کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړی
لا ازادي رادیو سره اوسه زمګ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي
ازادي رادیو څلور وش ساته
ملنگا ماچی بخندل ملنگا بی خپ دیوران
نستا لو زنا ولي هير شو پتاسه